یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو دی خپرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په دی خپرونه کې به واوري د کندهار اوسیدونکو د سخت جګړې ترخی کیسې کوي
سږی ماشومان واړه زاړه جنگ هر لحظه تغیر کوي د دې کوڅې دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته
د امریکا سرپرست سفیر وایي د افغانستان حکومت د دفاع لپاره یو اغیزمن ستراتیژي ترتیا لري د خوست یو شمیر اوسیدونکو د ولسمشر غنی د استعفا لپاره د طالبانو غوښتنه وغندله
د یغې زپ خلاف تکي غندنه کم بالکل د اجازه چاته نه ورکوم د میګ ولس مشر دی د بل چا په خلای استعفا و
د بی پولی خبریالانو ټولنه د افغان خبریالانو پر وضعیت اندیشنه شي د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي
په لغمن کې د ټکرونو لکبل شاو خوشل کسان مرستوي په لزګونو افغانانو د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان پر خلاف مظاهره وکړه اسرائیل د عمان په سمندرګي کې د تیلو پرېو ټانکر په برید کې ایران تورن غړلې د امریکا متحده ایالاتونو ناتو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یونما پر دفتر برید په سختو ټکو وغانده د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پروند طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نشتې وسوې یونما په یو بیان کې چې تیر ماښام خبر سو ویلي چې په دې برید کې د دوی د دفتر یو پولیس وژل شوی او ځین نور پولیس ټپیان شوی دي خو د ملګرو ملتونو کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی یونما وایي د دولت ضد وسلوالو مخالفانو د ملګرو ملتونو د دفتر دروازه په داسال کې په توغندي او مرمیو په نښه کړ چې د ملګرو ملتونو نشي او می پروشانه ډول وربندې ښکارې دي د یونما په بیان کې یادونه سوي چې د ملګرو ملتونو بر دفتر او ملکی کارکونکو برید د نړیوال قانون پر اساس منه دي او کیدای شي جنگي جرم وبلل سي یونما غوښتنه کړې چې د دې برید تر سره کوونکو باید وپیژندل سي او حساب کتاب ورسره وسی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یونما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې دي چې شای د جګړې پر مهال یې ساتونکو ته زیان اوښتای وي د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر د دوه پیښو له کابل شل تنه مړ سیوی او اتلس نور ټپیان سیوی دي د لغمان د ولی وین اسد الله دولتزی ازادي رادیو ته ول چې 13 پنه وخت د قرغیو ولسوالی اړوند نارنج باغ سیمه کې د یو کاستر او سراچه ډول موټر د ټکر له کابل اته تنه مړ سیوی او لس تنه نور ټپیان سیوی دي د دولتزی په خبره په ټپیان او مړو کې میرمنی او کوچنیان هم شامل دي شغلې دولت زی زیاتوی چې د غراس پر هم دی لار نن سحر د لغمان د قرغیو ولسوالی اړوند عزیز خان کڅ سیمه کې د وی 2D او دوا سراچه ډول موټرو د ټکر له کابل دولس تنه مړ سیوی او اته نور ټپیان سیوی دي چې ټپیان د خبره روختون تلیج ډول سیوی دي د تخار ولایت امنیه قمندانی وایي د مرکز تارلقان اړوند شاو خوشل کلی له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي او حمله پشا تنبول سوي دي د امنیه قمندانی وایان خلیل اسیر پرونو ویل چې امنیتی ځواکونو په پرونیو عملیاتو کې چې ولسی پاسونوالو هم راسته کوله د تارلقان شاو خو شل کلی له وسلوالو تصفیه کړی دي شغلی اسیر زیاتوي چې وسلوالو طالبانو تیرش په هم د تارلقان پرزینو حوزو او سیمو حمله پلان کړی و چې شاندې کړی سوي دي خو وسلوالو طالبانو د موضوع رات کړی ده په وسلوالو نشته کې د یو پاسونوال د وجل کېدو او درې نورو د شپې کېدو خبر ورکول سوی دی د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرونه وخت په لزګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې ته لاریون وکړ د لاریون یو تنظیمونکي خالد یوسفی د دې حرکت د مخې په اړه ازادي رادیو ته وویل
لومړی محمد اوا چې موږ د خپل ملاتړ د افغانستان د ملي اردو څخه او د افغانستان د جمهوریت نظام څخه اعلان کړو دوهم محمد اوا چې د پاکستان لاسوهنه او د غیر مخېتوب وغندو او خلکو ته ښکارا کړو
بلخ ټاکل سوی چې نن یک شنبه د فرانت نن شنبه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم پلازګونو افغانان د ایفل ټاور مخې ته لاریون وکړي تر دې مخکې د کابل ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو په څو شارونو بلجیم بریتانیا او نورو هیوادونو کې هم ورته لاریونونه سوي دي په دغو لاریونونو کې برخوالو وسلوال طالبان تورن کړي چې د پاکستان په همکاري په افغانستان کې خپلې جګړې شدیدې کړي دي پاکستان تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان جګړې اسلام آباد هم اغیزمن کړي دي په تیر شاوخوا 24 ساعتونو کې په جلال آباد ښار کې درې تنه د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوي او دوه تنه ټپیان سوي دي. نن هم د جلال آباد په کونه فروشي سیمه کې په ډزو یو تن وژل سوي او دوه لاریوان ټپیان سوي دي. د والی ویان عطا الله خوجانی په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې وژل سوي کس د امنیتي او ټپیان سوي کسان ملکیان دي. اسرائیل په عمان سمندرګي کې د تیلو پر یو ټانکر په برید کې ایران تورن ګڼلای دی. په دې حمله کې دوه تنه وژل سوي چې ویل کیږي یو یې د رومانیا او بل د بریتانیا دی. د دې ټانکر چارې د اسرائیل په لاس کې وي. زودیاک شرکت چې مرکزی په لندن کې دی ویلي چې پر دې ټانکر د لایبیریا بیرغ راپیده او د پنځمې پر ورځ حمله ور باندې سوي ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید ایران په دې پیښه کې دخیل ګڼلی دی. د خپل بریتانوي سیال ته ویلي چې په کار ده د دې پیښې ځواب ورکړل سي. ایران تر اوسه په رسمي ډول په دې بابت څه نه دی ویلي. او د عراق پوز دغه هیواد په شمال کې د جنازې په مراسمو پر مهال ځینې کسان وایي چې وژل سوي دي، خو د دې تلفاتو دقیق شمیر او ځای ته اشاره نه ده کړې. د عراق یو امنیتي مسؤل پرون څرګنده کړه چې د پولیسو په ګډون اته تنه هغه وخت وژل سول چې وسلوالو ډزې ور باندې وکړې. دغه چارواکي په دې شرط چې نوم یې نه اخیستل کیږي دا هم ویل چې دا برید داعش ډلې کړې دی. عراقي ځواکونو درې کاله مخکې له داعش څخه ټولې هغه سیمې ونیولې چې دې ډلې لاندې کړې وي، خو لا هم د دې ډلې وسلوال په عراق کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي.
زموږ ځخله ازادي رادیو خبرې د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12 پښنوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار، هرات، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حمله شنډې کړې دي. له بل خوا طالبان تاییدوي چې پر لوی شارونو بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبانو تر دې وړاندې دا خبره نه منله چې ګنې پر شارونو بریدونه کوي. د طالبانو یو ویندوی ازادي رادیو ته وویل چې امریکا او د افغانستان حکومت له دوی سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړې، نو دوی هم پر شارونو حملو ته زور ورکړی دی. په دې اړه دا راپور واوري.
لته میاستو ځند وروسته پر لوی خارونو د طالبانو د حملو شدت کته هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې لتیری ورځې را پدې خوا پر هرات، کندهار، لهکرګه او طالقانو خارونو د طالبانو حمله د فکړی او دغه خارونو ته نږدې سیمې د طالبانو له حضور پاکی کړي، خو طالبان پر لوی خارونو د بيدونو د دوام خبرداري ورکوي. د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان فواد امان ازادي رادیو ته لپارون رئیس د تسویه سویو سیمو پاړه وویل
افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د خلکو له بسیجی سود ځواکونو په ملاتړ په هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو په ځانګړي توګه دغه ښارونو په نږدې سیمو کې طالبان لماتي سره مخ کړي. پیلان زموږ ځواکونه په دې څلور ولایتونو کې فعال حضور لري. د هرې ورځې په چیرېدو به وضعیت لا ښه شي. د طالبانو مرګ ژوبله تر هر بل وخت په پرتله زیاته شوې ده. د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په شدت به فراخي سیمي او راځي به د طالبانو لشتون څخه پاک شي.
طالبانو پرون جمعه د هلمند، کندهار، هرات او تخار ولایتونو په نګدي سیمو کې حمله کړې وي. وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره یو شرط ایښودل شوی و چې طالبان به په لوی خارونو حمله نه کوي. خو دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا خبره ایواز دی وی ونې لپاره ویل سوی و. د مجاهد په خبره نه امریکا او نه هم افغان حکومت له دوی سره کړې ژمنې په خپل وخت عملي کړي نه دي، نو په خبره د جګړې د کمولو لپاره نور د دوی حوصله هم ختمه شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو سیمهیز دفتر هم د طالبانو تر برید لاندې راغلی و او دغه دفتر یو ساتونکی پکې ووزل سو او دوه نور ساتونکي چپیان سول. خو طالبان ذبیح الله مجاهد دغه حمله په اړه پر ټویټر لیکلی چې د یونما دفتر د جګړې په سیمه کې دی، خای د جګړې په لار کې ساتونکو ته زیان رسیدلی وي، خو د طالبانو په ورسېدو هغوی خوندي سول. اوس چې طالبانو پر لوی خارونو د حملو خبرداري ورکړای او وړاندې په لوی خارونو د حملو نه کول پوسرات کې بین الافغاني خبري پیل شوی وي، لدې ورسته به افغان حکومت له دغه ډلې سره د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي او کنه هڅه وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو. خو تر دې دمه یې ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلای.
پر شارونو د طالبانو د حملو لکبل خلک له سخت کړهو سره مخامخ شوی دي. د جګړو د دوام لکبل د مرجوب لو دقیق شمیر نه معلومیږي، خو د هغو شارونو چې جګړه پکې روانه ده، پکې بیا د لشکرګاو کندهار شارونو اوسیدونکو وای بشمیره کسان وژل شوی او لا هم د وینو په هدا دوام لري. د کندهار شار یو مدني فعال په دغه شار کې د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
انجینیر محمد کبیر درویش د کندهار د عینومېنې اوسیدونکی، یو مدني فعال په آیس باندې چې کوم حالات په کندهار کې دي، حاکم دي او په عینومېنې کې، په مجموع کې، په بولډک کې، په هلمند کې، په پنجوایي کې، په ژړۍ کې، په دامان کې، په میوند کې، په دغو ځایونو کې شدید جګړه شروع ده. زموږ ولسونه تر ټولو زیات زیانمن شول. د کورنۍ مشران یا د هوان یا د بم یا د طالب یا د حکومت لخوا څخه ووژل شول. په د جنگ په مابینځ کې راغلي دي شدي ماشومان، واړه، زاړه پریشان دي. کله په یوه کوڅه کې ګرځي، کله په بله کوڅه کې. جنگ هر لحظه تغیر کوي. د یوې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته دي، د هغې کوڅې نه بیا یو ساعت بعد بیا کډه اخلي بلې کوڅې ته دي. کډه خو نه ده، کډه خو نه ده، سپات نه یې هستونی چې ټول چور شول، هستونی چې ټول نابود شول. بس اثره ماشومان لیبلې پښې لچې پښې د خپلو کورونو څخه راوتلي دي. بس د دغه جنگ ښکار شول، دغه جنگ دوی تباه کړل، برباد یې کړل. او د عزت خاوندان، د پلار خاوندان، د نیکانو د نوم خاوندان دي، د ټولو ته دا ټول زیانمن شول. دا ټول ارت کوم داسې چې دا ټول د بهرني د ګاونډي هیوادونو مستقیم مداخله ده چې په مستقیم ډول باندې د دوی افواج جنگیږي، دوی د دوی هغه مسلکي کسان جنگیږي، سلا ورکوي، تمویلوي. خو درد یې زموږ په ولسونو باندې تیریږي. د څلوېښت کال جنگ، د اوږده جنگ په نتیجه کې اوس هم پای ته ونه رسېدي. اوس هم زموږ ولسونه ډېر در په دره. د یوې خوا څخه جنگ، د بلې خوا څخه نداري، د بلې خوا څخه جاني تلفات. حتی ما یو سړی ولیدی دا بله ورځ، څوک چې څوی سپېژره دې په جنازه کې حاضر وم، نو هغه د کور مشر تللی دی. د هغه خو د مابین ځ ولاړې قسم یې واخیستې چې یوه چرګه مې درلودله، یوه مې وزه درلوده، دا مې د یوه همسایه کره ودرول، خپل بچان مې راوړه د بل همسایه کره، هغه همسایه هم داسې همسایه و چې خپله ډوډۍ یې نه درلودل. نو حالات دومره د تشویش وړ دي. دا اوس ما په عقیده باندې چې نړیوالو ته موږ خواستو شته چې لطفا منځګړی وکړي، لطفا دغه دغه ولسونه چې د دغه جنګونو روزمره ښکار دي په ډېر سخت تکلیف کې. ما د دوه میاشتې جانې تاریخ لوستی دی، ته باور په خدای وکړه تر هغه هم سخت حالات دي.
دا د کندهار ښار یو مدني فعال و چې د خپل ښار د وضعیت په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارزو دافیر په جګړه کې د طالبانو په ورستوي پرمختګونو اندیشنه شي او وایي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دفاع وکړي. رئیس ولسن په ورته وخت کې ویل چې د دفاع لپاره یو اخیزمنه ستراتیژي پکار ده.
په افغانستان کې د تاریخوالي په زیاتېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز ظفر له افغان ځواکونو څخه د دفاع لپاره د یوې ستراتیژي په جوړولو ټینګار کوي. راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې خبرالانو ته وویل چې دوی د طالبانو د پرمختګونو په اړه اندېښمن دي، خو د افغان ځواکونو په وړتیا باور لري. نوموړي د داسې یوې ستراتیژي د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې افغانانو ته د ځواکونو پیاوړتیا ډاډمن کړي.
د افغانانو په دفاع کې د بریا لپاره د ځواکونو مشرتابه او د هیواد مشرتابه باید یو روښانه ستراتیژي تعقیب کړي. یو داسې ستراتیژي چې د ځواکونو ساتنه وکړي او هم افغانانو ته د افغان ځواکونو د ورتیاو او اسلامي جمهوریت ورتیا ډاډ ورکړي.
خغلی ویلسن ویل چې د افغانستان حکومت پیوړی امنیتی ځواکونه لري او دوی له افغان امنیتی ځواکونو سره کار کوي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ټینګار کوي چې روان تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. نوموړي د جمعې په ورځ له خپل پاکستاني سیال سره تر کتنې وروسته په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د تاوتریخوالی په ژر تر ژره کمیدو او له سیاسي لارې د اختلافونو په حل او فصل خبرې شوې دي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارټ زفیر راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې وویل چې د افغانستان تاوتریخوالي ته باید سیاسي حل لار پیدا شي.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د چین په نندارتونونو کې افغاني صنعتي توکو ښه پلور او بازار درلود. د دغه وزارت وین فواد احمدي د دغو نندارتونونو په اړه نن ازادي راډیو ته وویل یو د لانجو نړیوال سوداګریز نندارتون و چې د دغه هیواد په ګانسو ولایت کې د جولای په اتمه جوړ سوی و او څلور ورځې دوام وکړ. د نوموړي په وینا بل نندارتون د ورېښمو لار سیاحتي نندارتون و چې شناشي ولایت کې د جولای په شپاړسمه جوړ سوی و چې دوه ورځې دوام وکړ. د ښاغلي احمدي په وینا په دغو نندارتونونو کې په شپږو غرفو کې افغاني غالۍ، زعفران، ګاڼې او لاسي صنایع نندارې ته ایښودل سوي وي. د نوموړي په وینا په یادو نندارتونونو کې ګډون کوونکو افغان شرکتونو خپل ډیری محصولات وپلورل او چینایي پانګوالو او سوداګریزو شرکتونو سره بیلابیل سوداګریز تړونونه هم لاسلیک کړل. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي چې روان کال په لوګر ولایت کې د هندوانو حاصلات 10% زیات شوي. د دغه وزارت وینا اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په دغه ولایت کې 350 هکتاره ځمکه کې هندوانې کرل شوي چې 15,000 میټریک ټنه هندوانې حاصل یې ورکړی. د نوموړي په وینا د لوګر هندوانې د کابل په ګډون د ګاونډیو ولایتونو په بازارونو کې ښه پلور لري چې د یو من هندوانې بیه 170 افغانۍ پورې رسیږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په لوګر ولایت کې زیاتره بزګرانو د هندوانو کرکیلې ته مخه کړې او په کښ کې له نویو میتودونو څخه کار اخلي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ بیې 1.90 افغانۍ اتیا پوله، 1 یورو 3.90 افغانۍ اتیا پوله، 1 پاوند 1.09 افغانۍ اویا پوله، 1 سعودي ریال 1.20 افغانۍ، 1 ایراني تومندرې افغانۍ 15 پوله، 1 هندي روپۍ 1.20 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 422 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لاسادي راډیو واردل. ساعت 12 بجې او 12 دقیقې شوې. په اورزګان کې د طالبانو لوري د دهراوت ژغ راډیو لوټ او د ودانۍ ویجاړېدو خبري اعلان او د رسنیو مسؤلان اندیشمن کړي دي. په اورزګان ولایت کې د دهراوت ژغ خصوصي راډیو مسؤلان وایي چې د راډیو ټول وسایل د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې لوټ شوي او ودانۍ هم نړول شوې ده. په دې موضوع دا راپور واوري.
د دهراوت ژغ رادیو ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه او ستاسو لپاره د دینی معلوماتو غوره لار.
د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د دهراوت ژغ په نوم د وی خصوصي او سیمیزي رادیو دا ژغ د تل لپاره غلی سو. د یاجی رادیو مسول محمد عمر وزیری ازادي رادیو ته ویل چې د یاجی رادیو خبرونه د روان کال د پیل رئیسی پسمه کې د روان جګړو لامل درې دلی وی. نو موډی وای کله چې دا ولسوالي څور زیوډان دی په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوي ده، نو دوی هڅه وکړه چې خپل رادیو ته ورسی او پاله کړي، خو طالبانو یې مخاوني ولا او خپل رادیو ته د ورتاګ اجازه ورنه کړه. د زیاتوی چې چیرې ورځ ورته خبر را ورسېدلې چې د راډیو وسایل لوټسوي او ودانۍ نړېدلې ده.
یا دا ولسوالۍ په بشپړ ډول د دوی لاس تل ویږي، نو وسلوال طالبان دا ساحه مکمل په تصرف کې راوړي او مشتا او هیڅ چا اجازه نه ورکوي چې د راوځغ راډیو ته ورسی. بلاخره مشتا د یوې ورځې په تیرې دو سره ورسته معلومات د بعضی سرچینو څخه راورسېدل چې د راوځغ راډیو وسایل تقریبا اندازې وړل شوی او ډېر لږ وسایل پاتې دي. د دوه یا درې ورځې په تیرې دو سره بیا اول راورسته چې د راډیو هغه ټاور یا انتن چې ولاړ دی هغه هم د بیخ نړېدلی دی. نن بیا داسې معلومات راورسېدل چې د راډیو ودانۍ هم ویجاړه شوې یا د منځه وړل شوې ده.
دهراوت ژغ رادیو لتیرو ډیر لوس کلون رئیسی په دهراوت ولسوالی کې د ولسوالی په ساته په شپه او ورځ کې اته ساتنه شرات لرل. په دینی، سیاسي، معلوماتي، خبری، فرهنګي او تفریحي برخو کې خبرونه لرلې.
دا یارانو اختریز بند
د وسلوالو طالبانو ویان کاریوس په احمدی بیا دا خبر ردوی چې غنی دا راډیو دی د دې لوري تخریب شوی وی. نموړی ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري په لیکلي پیغام کې ویل دي چې دا راډیو مخ کې له هغه نه لوټ شوی و کله چې ولسوالی د دوی لاس ته ورتلله. خو د جهراوت ژغ راډیو مسول محمد عمر وزیری وایي چې د راډیو وسایل هغه مهال لوټ شوي او ودانې نړول شوي کله چې یاد ولسوالي په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې ده. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د اروزګان د جهراوت ولسوالۍ له نیولو وروسته په دې ولسوالۍ کې د جهراوت ژغ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانې ورته نړولې ده. د رسنیو د ملاتړ اداره یا نه پر شکل خو ژغ کوي چې رسنی او خبریالانو ته زیان و نه رسوي. نه وایي سره لدی چې طالبان ویلي چې له خبریالانو او رسنیو سره کار نه لري، خو اوس لیدل کېږي چې دوی د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي او غړي یې د رسنیو لوټول او ویجاړولو ته دوام ورکوي. د نه د راپور پر اساس تر دې وړاندې طالبانو د هرات په شرنډنډ ولسوالۍ کې هم د وطن راډیو وسایل لوټ کړي وو او د جی راډیو ژغ یې د تل لپاره غلي کړي وو. خو په اروزګان ولایت کې د خصوصي راډیوګانو مسولین او خبریالان د رسنیو په وړاندې د طالبانو دغه ډول چلند اندېښمن کړی دی. په اروزګان ولایت کې د شمع راډیو په نوم د یوې خصوصي راډیو مسول مدیر احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
کله چې په روزګان کې یوه رسنۍ فعالیت درې او هغه د نامنوی له امله در ټولو لوی اندېښنه زموږ دغه ده که چیرې یعنې طالبان پراخې سیمې نیسي، نورې رسنۍ به هم د دغې رسنۍ په برخلیک اخته سي او همدغسې به له ستونزو سره مخ سي. غوښتنه له وسلوالو طالبانو څخه دغه ده چې بېطرفه رسنۍ دې کار کولو ته پرېږدي تر څو د ولس ږغ تر چارواکو او د پرې ورسي.
په اروزګان ولایت کې دا مهال 15 خصوصي راډیوګانې او یو تلویزیون او دوه دولتي راډیوګانې او یو تلویزیون او یو اونیزه فعالیت لري. په دغه ولایت کې مشت خبریالان او د رسنۍ مسولین پر داسې مهال د اندېښنه ښیي چې د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو سره دي او مرکز ترینکوټ هم طالبانو کلک محاصره کړی دی.
له بل خوا د بیپلی خبریالانو نړیوال سازمان د افغانستان امنیتي وضعیت د خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ بولي. په افغانستان کې د دغه سازمان مسؤلانو له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د جګړې پر شکیلو غاړو د فشار راوړلو له لارې د خبریالانو امنیت خوندي کاندي. په ورته مهال یو شمېر خبریالان وایي چې روان ناوړه امنیتي وضعیت دوی او کورنۍ سخت اندېښمنې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې روانو جګړو د بیپولي خبريالانو نړیوال سازمان او له رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان مسولینو د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال ویل چې روان امنیتي وضعیت د خبريالانو په کارونو ناوړه اغېز کړي. د رسنیو د ملاتړ دغه سازمان وایي هڅه کوي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره یو لار عمومي. په افغانستان کې د بیپولي خبريالانو سازمان مسول رضا موینی وویل
سیاست سازمان گزارشگران بدون مرز خالی کردنه.
د بی پولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د افغانستان د خالی کولو په لټه کې نه دی، خو په نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې د نن په افغانستان کې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
له بلې خوا د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې مرستیال ضیا بومیا هم په دې اړه ورته اندېښنه مطرح کړه.
کار درست است، یک حق است، ولی زندگی هم یک حق است.
دا سمه ده چې د دندې ترسره کول زموږ حق دی، خو ژوند هم زموږ حق دی او هیڅوک نه حکومت او نه هم بل څوک دا حق لري چې راشي او په خبریالانو فشار راولي چې په هر ډول شرایطو کې کار وکړي او د کار او ژوند ځای چیرته وټاکي، ځکه دا یو شخصي مسله ده چې خبریالان باید خپل وټاکي.
له دې سره یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي هم له امنیتي ستونزو اندېښمن دي. افغان خبریال چې نغ وړینو می وخصل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تربل هر وخت اوس په افغانستان کې د خبريالانو ژوند ډیر له ګواښ سره مخ دی. دلته افغانان د جګړې له لومړۍ کرښې رپورټونه او خبرونه ورکوي، نو تر ډیره هغه ولایتونو کې چې جګړه شدیده ده افغان خبريالان له ډیرو ننګونو سره مخ دي، او کچېرې په جګړه کې د افغان خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه ونه شي نو د افغان خبريالانو په تړاو په یو لوی ناورین
د دغه امنیتي ګواښونو سربیره د بی پولو خبريالانو نړیوال سازمان په کندهار کې د ملي امنیتي ادارې له لوري د سلورو خبريالانو له نیولو انتقادونه وکړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا سلور تنه هغه خبريالان چې تیرونی غوښتل طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه راپور ولري د ملي امنیت ځواکونو له لوري نیول شوي چې لا یې هم برخلیک معلوم نه دی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ وی پانه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ په وی پانه کې نه یوازې د ازادي رادیو مطالب لوستل شي بلکې اوریدل هم شي. د خصوصیدونکو په یو غونډه کې د طالبانو د یو ویندوی هغه غوښتنه وغندل چې ویلي وو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی له خپل دندې استعفا وکړي. دوی وویل په افغانستان کې سوله د شخصیتونو او ډلو په نفي کېدو نه راځي، بلکې د سولې لار دا ده چې په نظام کې هر چا ته ځای ورکړل شي. څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویندوی او د مرکه چې پلاوی غړي سهیل شاهین له یو امریکایي آژانس سره په مرکه کې ویلي وو تر هغه چې په افغانستان هغو پر په افغانستان کې سول نه کیږي چې ولسمشر اشرف غنی له خپل دندې استعفا ورنکړي. نور حل په دې راپور کې
د جمعې په ورځ د خوست د زګونو اوسیدونکو قومي مخورو مدني فعالانو او یو شمیر خزو په یو غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا د غوښتلو غندنه وکړه. دوی ویل د ولسمشر غنی له استعفا سره نه یوازې سوله ناراضي، بلکې په هیواد کې شته کړکېچ نور هم ډېریږي او د افغانانو هغه پرمختګونه چې په وروستیو دوه لسیزو کې د ډېرو مالي او ځاني قربانیو په بدل کې ترلاسه کړي له منځه ځي. د زدرانو د سرتاسري شورا مشر مارک زدران
په قطر کې د طالبانو پلاوی غړی سهیل شاهین دا چې کومه خبره کړې ده چې د افغانستان محترم جلالتما ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا وکړ مې په وسله پونځکه کېږي د یغه زپ کلاک ټکی غندنه کوم، بالکل د اجازه چاته نه ورکوم، او د خوست ولسونو په نمائندګي چې د میګ ولسمشر دی د بل چا په خله استعفا وکړ او بیا د طالبان رشي بیا د می سره جوړه رغه وکړ. په قانون په اصول چرچی میګ ډیر وخت نه هغه ته تګي وږي کبیا نرچی او میګ په مقابل کې توري چې د دوی سره مقابله وکړي.
څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویان او د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین د یو امریکایي آژانس سره په مرکه کې ویلي تر هغه پورې سوله نه کیږي څو پورې چې اشرف غنی استعفا نه ورکړي. مدني فعال نادیه باوري وایي
کچېری کې موږ ولسمشر استعفا ورکړي یو خو موږ په دې اساس او شرایطو کې بل څوک داسې نه ویني چې د نیمګړي پلانونه بیرته سر ته ورسوي، ځکه چې اساسه مرحله ده او په څنګ کې د په استعفا به څه ګټه وشي افغانستان ته، خو نور هم افغانستان د بحران لري ته چې شرایط ورستر بلې خرابېږي او هغه حالات چې کوم کنټرول دی آل کنټرول هم وځي، او په څنګ کې نړیوالې ټولنې هم غوښتنه ده چې دوی باید هغه حقونه چې خویندو لسره وړي دي هغه په مقابل کې بې تفاوته پاتې نه شي او تر پښو لاندې نه کړي.
د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکی کمال وایي که نظام ته هر څوک جذبېږي باید د قانوني لارو جذب شي.
نوخه خبره ده غوډه چارسو کرسي انتخاباتي طرف نه یو سلي طرف نه د عامي طرف نه افغانستان تر شي او بس افغانستان کې به مونږ یو بيدغه جګړه دغه مرګینه د داخله شي.
مدني فعال حمید الله وایي په افغانستان کې د شخصیتونو او ډلو په نفي کې دوسر سوله نه راځي، بلکې سوله په دې راځي چې مونږ یو بل وسغمو.
هیڅ کله افغانستان په استفسار نه جوړیږي او نه په افغانستان کې سوله
راتلای شي بلکې هر څوک بيدر شي په افغانستان کې یو ورور بل ورور ومني او یو د بل تغاړه ورکی ترسو د افغانستان د ترقۍ په لور روان شي.
یو بل مدني فعال حکمت دانش د سیمې د هیوادونو غوړي چې د افغانستان د نام نه کولو پر ځای دی په دې هیواد کې د سولې پروسې سره مرسته وکړي. د زیاتوي د افغانستان د بي‌ثباتۍ څخه د سیمې هیوادونو او ګاونډیان هم خوندي نشي پاتې کېدلای. حکمت دانشوي کچیر افغانستان سوری شي د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا او صنعت د پرمختیا لپاره په ګټه تمامیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
نن د دو بجو په خبرونه کې، یعنی ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې، په دې بحث لرو چې وروستیو جګړو د افغانستان پر اقتصاد او د عام افغانانو پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی. هیله ده چې د خبرونه واوري. خو اوس چې 12 بجې او 10 دقیقې دی، صالح محمد صالح د دې سات لاندې خبرونه اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یونما پر دفتر برید په سختو او چکو وغانده. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وسوې چې یونما وایي په دې لړ کې د دوی یو ساتونکی وژل شوی او ځینې نور کسان ټپیان شوي دي. د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر په دوو جلا پیښو کې شل تنه مړه شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. یو پیښه تیر ماښام او بل نن سهار په قرغیو ولسوالۍ کې شوې ده. د تخار ولایت امنیه قمندانۍ وایي د مرکز تعلقان اړوند شاوخوا شل کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او حملې په شا تمبول شوي دي. د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرون ناوخته په لسګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې ته لاریون وکړ. د لاریون یو تنظیمونکي خالد یوسفی وویل چې دوی په دې لاریون کې په افغانستان کې د پاکستان ښکاره لاسوهنی وغندلې. په تیر شاوخوا 24 ساعتونو کې په جلال آباد کې درې تنه د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. اسرائیل په عمان سمندرګي کې د تیلو پر یو ټانکر په برید کې ایران تورن ګڼلی دی. ایران تر اوسه په رسمي ډول د دې تور په اړه څه نه دی ویلي. د عراق پوځ وایي د دغه هیواد په شمال کې د جنازې پر مراسمو د برید پر مهال ځینې کسان وژل شوي دي، خو د دې تلفاتو دقیق شمیر او ځای نه دی څرګند کړی. بلخو د عراق یو امنیتي مسؤل پرون ویلي چې د پولیسو په ګډون اته تنه هغه وخت وژل شول چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې.
د روان خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار وایي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
پانیرار ولایت کې تر 90 کیلوګرام ډیر چرس او نشه یي ګولۍ ونیول شوې. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 80 کیلوګرام چرس ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې پولیسو د جلال آباد ښار د نهیم ناحیې پر یو بل کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 1213 نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې درې تنه نشه یي مواد وسوځول شول. په دې نشه یي موادو کې 104 کیلوګرام هیروین، 104 کیلوګرام تاریاک، 35 کیلوګرامه چارس او 130 کیلوګرامه وچ کیمیاوي مواد شامل دي. دا نشه ای مواد تیر شمسی کال د ورستیو میاشتو څخه نیولې بیا روان کال د اسد تر میاشت پورې نیول شوی وو. د نیمروز ولایت امنیه قماندان وحید الله نظامی ازادي راډیو ته ویل چې د دې قضیو په تړاو درویش نفر نیول شوی او د عدلی او قضایي ادارو لخوا په مجازاتو محکوم شوی دي. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه یي موادو شپږ اویا قاچاق کوونکي په مجازاتو محکوم کړل. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی د روان کال د سرطان په میاشت کې د نشه یي موادو 150 قضیې څېړلي او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي له یو څخه نیولې بیا تر دیرشو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د روان کال د سرطان په میاشت کې کابل د ولسو او ننګرهار د لسو قضیو په درلودلو سره د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشه یي موادو ډېری پیښې پکې ثبت شوې دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. تنن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي.
امثال ادارې ملي احصایې معلومات
سکل د احصایې او معلوماتو ادارې د کوکنارو کښت په اړه د احصایوي معیارونو له مخې سروې کړی ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډیر خطرونه لري.
مور می وفات شو، پلار او کورنۍ می نه درلودل، له داس خلکو سره اوسیدم چې هغوی نشه کولې.
دا چې په پوهنتونونو کې د محصلینو د اعتیاد لاملونه او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه د یو خصوصي پوهنتون له رئیس عبدالعزیز سمدیار سره مرکه لرو.
متاسفانه چې هم په مکتبونو کې هم په پوهنتونونو کې دغه ټابلیټ کا ډیر هغه کې کارول کیږي.
د زمری په نوم یو معتاد وایي چې یو ایرانی په چل او فریب په نشو اخته کړم.
دا ګولې می چې خوړه بس نور کار باندې می شروع وکړه، کرا کران مې کار باندې ګرمیدم او ګرمیدم.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
دا کارتونو نه چا دی؟
دا زمری کومندان سه
راکته شه یوري راکرک
سمزه دغه درځم.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار نشه یي مواد له هغو ګواښونو څخه بولي چې په 2021 میلادي کال کې د افغانستان امنیت له خطرونو سره مخ کړی دی. د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې که څه هم نشه یي موادو د پخوا په شان د افغانستان امنیت او ثبات له تهدید سره مخ کړی، خو د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. په دې راپور کې د کوکنارو د سروې د ځنډ له امله هم پر افغان حکومت انتقاد شوی دی. خو د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د سروې په برخه کې اوس د دوی ستونزې حل شوي او سخت کال به د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور هم کره او دقیق وي او هم به د نورو کلونو په پرتله پر خپل وخت خپور شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار و هغه عوامل په ګوته کړی چې په 2020 میلادي کال کې د افغانستان امنیت او ثبات له خطر سره مخ کړی دی. په دې راپور کې نشي مواد شپږم عامل بلل شوی چې د افغانستان راتلونکی تهدیدوي. سیګار وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامي ځواکونو له وتلو سره سم د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه محدود کړي او ځینې پروګرامونه خو یې بیخي په ټپه درولي دي. سیګار د نشه یي موادو د سروې په اړه افغان حکومت هم ګوته نیولې او وایي چې د بودیجې او مالي مرستو پلان د ځنډ له امله له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه له ستونزو سره مخ شوي دي. خو په دې اړه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د جغرافیایي معلوماتو د انسجام رئیس محمد شعیب صبوري ازادي راډیو ته وویل چې اوس د سروې په برخه کې د دوی ستونزې حل شوي دي. ښاغلی صبوري وایي چې دوی په روان کال کې د دولت رواک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کړې ده او د 2020 میلادي کال د سروې راپور به هم په خپل وخت پور کړي.
امثال ادارې ملي سایه معلومات
سکل د احصایې او معلوماتو ادارې د کوکنارو کښت په اړه د احصایوي معیارونو له مخې سروې کړې ده. هغه ولایتونه او ولسوالۍ چې له امنیتي پلوه هلته سفر کول امکان درلود سروې کوونکي ورغلي او سروې کړې ده، او انشاءالله چې په 2021 میلادي کال کې به د سروې راپور د تیرو کلونو په پرتله هم موثق وي او هم به پر خپل وخت خپور شي.
سیگار په دې اړه اندیښنه لري چې په افغانستان کې د امریکایانو د نظامي حضور په محدود کېدو سره به له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه له مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ سي. د سیگار په راپور کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق برخلیک نامعلوم بلل سوی دی. د سیگار په راپور کې د نشه یي موادو په اړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې وروسته هم اندیښنه ښودل سوې ده. د سیگار څېړنې ښیي چې د افغانستان په سولو کې وسلویش خارو چې د طالبانو په کنټرول کې ده هلته عملا کوکنار کرل کیږي، او په سولو کې 15 خاورو چې د دولت تر واک لاندې ده هلته هم کوکنار کرل کیږي. دا خبره داسې مهال راپورته کیږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې نشه یي مواد اوس هم د طالبانو مالي سرچینه ده، او طالبان له دې لارې په لسه راغلو پیسو باندې جګړې ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې هغه سیمې چې ناامن دي، مخالفین په هغې باندې تسلط لري یا امنیتي ارګانونه هلته حضور نه لري، هغلته په ډېر آزاد شکل د مخدره توکو کرکیله، قاچاق او خرید فروش صورت نیسي چې په دې منبع څخه تروریستانو ته یا د دولت مخالفینو ته پیسې ورکول کېږي، هغه تمویلیږي یا هغه خپله برخه یا حصه د هر په هر نامه شي، یا د مالیه یا د زکات یا د هر نوم چې پېږدی د دوی څخه ادعو کاروباریانو څخه اخلي.
دا چې د نړۍ په سولو کې 15 تاریخ په افغانستان کې تولیدېږي، سیګار دې ټکي ته هم اشاره کړې او وایي چې د افغانستان نشه یي موادو نړیوالو بازارونو ته لار موندلې، او دا اندېښنه شته چې طالبان او ترهګر له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د امریکا متحده ایالاتونو امنیت تهدید کړي. خو طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې دوی د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډیر خطرونه لري، او درملنه یې هم د لویو معتادینو په پرتله ډیر ګران کار دی. طبي ډاکټران زیاتوي چې د ماشومانو د وجود حجرات د ودې په حال کې دي. نشه کول د حجرات شنډوي او په نتیجه کې د هغوی فکر وده نه کوي. موږ چې له جینو ماشومانو سره خبرې کړې، هغوی وایي چې دوی ځکه په نشو اخته سوي چې د کورنۍ ملاتړ یې نه درلود، خو په ځینو حالاتو کې بیا د کورنۍ د غړو احتیاط د دې سبب سوی چې دوی هم ورسره محتاط شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې پر جګړو او بېوزلۍ سربیره د کورنیو ترمنځ بې اتفاقي او جلا کېدل د دې سبب شوي چې لسګونه ماشومان بې سرپناه او د کورنیو له سیوري څخه بې برخې پاتې شي. روسته هم دا وضعیت هغوی دی ته اړ باسي چې نشو ته مخه کړي.
مردم برم پودری میگفت مثلا بس
رویا د هغه افغان ماشومانو لډل څخه ده چې په جګړو کې مور او پلار وژل شوی دی. کله چې دا د مور او پلار له پالنې، مهربانۍ او ملاتړ څخه بې برخې شوه، نو د معتادینو په دام کې ونښته.
مادرم فوت کرد، پدرم مام خانواده
مور می وفات شوه، پلار او کورنۍ می ندرلوده. لداس خلکو سره اوسیدم چې هغوی نشي کولی. زه وړه وم، کله چې به دوی نشي کولی بوی ما هم احساساوه، خراب باندې لګیده. له همدې عمله زه هم ورسره معتاده شوم. مجبور وم چې غلا او نور بد کارونه وکړم. که مور پلار او کورنۍ می درلودای، خی هیڅ وخت نه وای معتاده شوی.
د عامې روغتیا وزارت د اټکل له مخې د افغانستان د بې سرپناه معتادینو له هرو سلو معتادینو څخه درې ماشومان او زلموټي دي. د معتادینو د درملنې ډاکټره ماروخ صفی وایي چې هغه ماشومان او نوي ځوانان چې مشر او سرپرست ونه لري اسانه نشو ته لاره پیدا کولی شي. د دغه ډول ماشومانو یوه ستونزه دا ده چې درملنه یې ډېر ګران کار دی.
هر قدر که در سن پایین تر مواد مخدر
نشه چه هر سمره پا ماشوم توب که پیل شی، هغم رئیسی هزیانونه دیر او درملنه هم گران کرده. زکه چه ده ماشوم دو جود طول حجرات ده وده پا حال که دی. نشه ای مواد لمره اصاب و تزیان رسوی چه پا نتیجه که قضاوت او سام فکر نشی کولی.
قضاوت کرده نمیتانه، فکر درست کرده نمیتانه.
په کور کې د مور او پلار نشي کول د دې سبب کیږي چې ماشومان هم په نشو وخته شي،
او هغه ماشومان او نوي ځوانان چې مشر او سرپرستونه لري د اوږد مهال لپاره همداسې موتاد پاتې کیږي. بلقیس هغه ځوان نجلۍ ده چې د مور او پلار د احتیاط له امله درنو او سختو کارونو ته اړ ایستل شوې ده. دا چې د نشه موادو په اړه معلومات نه درلودل د نشه موادو مافیایي ډلو دا هم نشو ده وهڅوله.
لومړی مې پلار موتاد و، بیا مې پلار مور هم موتاده کړه. کار مو ډیر کاوه، ما ته ویل کېده چې که نشه وکړې نه ستړی کېږي او ډیر کار کولی شي. بس هغه و چې ما هم نشه پیل کړه.
که څه هم د احتیاط د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې د علاج موده 15 ورځې ده، خو د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې دا موده انداز تر یوه کال هم ډیره ده او په دې پړاو کې د کورنۍ هر اړخیز ملاتړ ته ډیره اړتیا ده. په دې اړه ډاکټره هما منصوري وایي چې که کورنۍ د تداوي شوي شخص ملاتړ ونه کړي، امکان لري چې دا شخص انداز 2 کاله وروسته بیرته په نشو وخته شي.
ما امرای فامیل های مریضان به تماس هستیم.
موږ د ناروغانو له کورنیو سره اړیکې لرو. ځینې یې پوهاوی لري او له خپلو ناروغانو سره مرسته کوي، خو ځینې کورنۍ بیا پوهاوی نه لري. که پوهاوی ولري له ناروغانو سره مرسته کولای شي. هغه ناروغان چې کورنۍ ملاتړ کوي درملنه هم موثره ده، خو هغه ناروغان چې کورنۍ ملاتړ نه کوي درملنه هم نیمګړې ده.
اکثرا تداویشان ناقص هست.
ماشومان او نوی ځوانان د نشه یي موادو مافیا ډلو لخوا د دې لپاره ګمارل کیږي چې پر معتادینو نشه یي مواد وپلوري. له همدې امله د هغوی لاسته ډول ډول نشه یي مواد ورځي. د دې ډلې ډیری ماشومان په ماشومتوب کې په هیروینو، ښیښي او نشه یي ګولیو معتاد شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډیر خطرونه لري.
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. په دې ورستوي کلونه کې نشئی موادو په هنتونونو ته هم لار کړی او ځینې محصلین د مافیایي ډلو لخوا په بیلابیلو نشو باندې اخته او له درس څخه پاتې شوی دي. دا چې محصلین څه ډول نشه کوي، د دوی پر درسي بهیر کومې ناوړه اغیزې لري او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي په هنتون له رئیس عبدالعزیز سمدیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي.
مونږ مشورتي او حمایوي مرکزونه نه لرو، هم په کورنیو کې دا مشکل وجود لري، هم په پانتونونو او هم په مکتبونو کې. ځکه ځوان هغه تغییر چې د په فزیکی ژوند یا په جسم کې راځي، د دغه بدلونونو سره د سمون د پاره یو چاته ضرورت لري چې مشوره ورکړي. ځینې وخت دا د دې عامل کېږي چې د مخدره موادو ته بوزي. همدارنګه د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا، د نابلتیا او د کمبود د مهارت د ژوند دا سبب شي چې د احتیاط خاطر لاړ شي. ځکه نه پیږي چې معتاد کېدل د ژوند تباه کوي. د محصلینو د احتیاط لوی بل عامل د کورنیو نه نظارت یا ضعف د نظارت. همدارنګه ډیر عمده لامل دا ده چې کله چې دوی په کانکور ازموینه کې د خپل خوښې وړ رشتې او څانګې ته لاره پیدا نه کړي، دا ممکن د خپل د ذهن د آرامولو د پاره د خپل مشکلاتو د حل لاره امدا وګڼي چې مخدره مواد ته مخه کړي او معتاد شي. همدارنګه ځینې مافیایي کړۍ هم کوشش کوي چې محصلین او ځوانان په خپل لومه کې راګیر کړي او ښکار کړي. هغوی یو دروغجنه دنیا د دوی په ذهن کې وراچي. د محصلانو دای بل لامل کېدلای شي.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کیږي؟ د محصلین
بعض تحقیقات چې د معارف وزارت او همدارنګه عالی تحصیلات وزارت له خوا شوی، متاسفانه چې هم په مکتبونو کې هم په پانتونونو کې دغه ټابلیټ کا ډیر کارول کیږي.
نشي د محصلانو پر تحصیلي بهیر کومي ناوړه اغیز لري؟
زمونږ یو محصل که مخدره مواد باندې روک دیسو ورو ورو داسې کیږي چې د تحصیل سره د استاد سره د پهانتون سره همدارنګ ټول هغه علمی چارې چې دی په ژوند کې لري د دیو سره پریکون راسي او بل اخره اخیری سرنوشت دی چې د یو پله لاندې چې د معتادین راټولیږي عمل تشپه ورسته راکی
ل نشو څخه د محصلینو د وقایې لارې چارې کومې دي او په دې برخه کې پانتونونه او د لوړو زده کړو موسسي څه مسولیت لري
په نصاب کې باید مخدره مواد او د ضررونو مواد یا مزامین ځای په ځای شي یعنی دا مونږ باید د یو مضمون په شکل اجبارا په ټولو پانځیو کې ځای په ځای کو په درسي نصاب کې همدارنګه استادان هر مضمون چې تدریسي خصوصا د اسلامي ثقافت مضمون تدریسي دی موضوع ته زیاته توجه کوي احتیاط او معتاد کېدل او ته او د دیو ضررونه چې یو محصل د سره مخامخ کیږي همدارنګه پانتونونه باید سیمینارونه دي د پاره ولري سمپوزیمونه ولري ورکشاپونه ولري په علمي مجلو کې د موضوعات ځای په ځای کې همدارنګه مونوګرافونه سی او محصل د تحصیلي دور په پا پای کې لیکي کوشش وسیږي د مخدره مواد او مختلف ډولونه او د دې اړوند موضوعات د مونوګراف په شکل محصلینو ته ورکړ سي پانتونونه همدارنګه باید علمی سایر په لړ کې کله کله محصلین هغه ځایونو ته بوزي چې هلته معتادین راټولیږي دغه هغه بد وضعیت په سترګو وویني نو هلته که یو استاد یو لیکچر هم ولري د سیمینار په شکل باندې معلومات محصلینو ته نو دا ښه لاره ده مخنیوي کیدلای سي دارنګه هغه محصلان چې معتاد شوي او بیرته بیا د احتیاط نه جوړل شوي دي تداوي شوي هغوی راوستل سي پانتونونو ته یو مجلس کې هغه بدې ورځې چې د احتیاط په وخت کې درلودلې د دوی د خولې نه محصلین واوري دا به ډیره ښه اغیزه ولري همدارنګه پانتونونه باید دقیق نظارت ولري کنټرول ولري خپل محصلین باندې یوازې تعلیمي برخه ته توجه نه کوي تحصیلي برخه ته توجه نه کوي بلکې د دې ځوان او د محصل ټول چاري او د ځوان ټول اړخونه باید په نظر کې ونیسي لږه جمله دا یو همدغه ده چې وګورئ چې د ځوان په وخت راځي نه راځي حاضری سماده کنه ده او د پانتون چې وځي څو وخت کور ته رسیږي هدا اقل معلومیږي چې یو محصل سکاله د عادي او نورمال حالت نه ګرځي آثار او علایم استادان او د پانتون مسولین در کولای شي کویل دل په زینو محصلینو کې چې دوی د نشو خواته مایل لري نو باید دوی د کورنۍ سره ارتباط او اړیکې ټینګه کړي چې د دې بدبختۍ نه څنګه مخنیوي وسی شي د احتیاط او د مخدره موادو نشو خواته لاړ نشي
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه د انسان پر غاخونو څنګه وړ اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی مایار خبرې واورو.
پلان مهاله کې کیدای شي هغه خرابوالی د خوري او د غاخو مای تلاشي چې هغه قابل برگشت دي. مثلا د خولې خرابوالی چې بوی بد بول کوي تعفن بلري او همدارنګه د غاخو زیرواله د غاخو کریز د غاخو هغه کلسیفیکیشن چې په مای تلاشي هغه کیدای شي چې تقسیم کو او په اوږد مهال کې کیدای شي چې غاخونه خراب شي په ډیر عمیق ډول سره او کیدای شي غاخونه د بینول شي او ول ویږي او همدارنګه په اخر مرحله کې کیدای شي چې د خولې سرطان څخه متاثر نوم واخلو.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبري او اوس د خاطرې وارده د میدان وردګو ولایت نهویس کلن زمرای درې کال مخکې په ایران کې اوسیده او هلته یو ایرانی موټر چلون کې د زیر زبانی په نوم په نشې ګولیو موتات کړ. کله چې افغانستان ته راغی په پودر موتات شو دا چې زمرای نورې کومې نشې کوي او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ایران کې درې کاله مخکې سیمټم کته کول جګول او بارولم زه موړکای سندوسال می خام زور می نور تر رسیدو د سیستم دی کار ته د ټیلر موټر وان ډرایور و هڅه خپل موتاد باندې تریا کې ول او همدا ګولې خړلې
دا یو رقم وړې وړې ګولې وي زیر زبانی په نامه باندې ایران کې
ګولې راکړه وای دا ګولې وخوره زه به لاندې دې واچوه دا وای فایده درته کوي دا ګولې مې چې وخوړه بس نور کار باندې مې شروع وکړه کرا کران بسې کار باندې ګرمېدم او ګرمېدم خلاصه یعنې اول که مې بوجۍ ډېره په زحمت راجیګوله پسته پسته داسې سوم د 50 کیلو به داسې ولکه 2 کیلو چې راجیګوم پنځلسمه ورځ مې دا ګولۍ ونه خوړه مالته پرداشته که راځه شاید زتې پاس له دېدې زور ورسېږي پنځلسمه ورځ چې راجیګ سوم بېخي زتې راجیګې داینس وای هماغه چې رادم پیدا کړم هغه ګولۍ مې مالته ایران کې خوړې 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 افغانستان ته چې راغلم هغه ګولۍ مې ځان سره یو څه راوړې وې نو هغه چې خلاص شوې ترې مادول ګولۍ مې شروع کړلې نو هغه یو چاره تویلې وای دا ډېره ټکان پیدا کوي داسې کېږي وغه کېږي دغه د وغه ده لغنه وای چې دا پوډر وې دا بهتره دي هماغه چې په پوډرو باندې بس هماغه سیګریټ کې به میا چولم جلو په سر بچو ما موهل مې د ورځې 100-150 روپۍ ما هر ورځ په ورکولې سیګریټ کې مې چې وهله سیګریټ نه مې چې زر ورق تکړه چې زه تیله موټر باندې نو له کاروبار نو لار چې نم پاتې سم هغه کوم اندام هغه کوم بدن شای چې ما درلوده هغه په دغه دوه نیم میاشتو کې ټول راشک واخیست یعنی چې کله به خمار سم چې چاړه به را سره وڅوک به په مخ راغلم پروا نه راتله واه مې وتلم تلم ګوشه نشانه کړی وم لانډی والا یې وېستم تم له منجلس یې وېستم غونه به مال اسی ځان ګوخه کاو چر چر ته مې ولیدې پس صدر به مې له ځان تاو کو تر لاړم چې خالی ما ته دوه نراتونه وې چې ولې د سې سوې د قوري قیافه دی ولې دونه تغییر کړي چې مې هم دغه درې درې نیم کلو کې چې لمغه اولم شروع کړي تر دغه اخره پورې څلور پنځه لکه پم پی ولې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو د ډرامې کیسه دا شته چې شکر تل خپلوانو څخه یو څوک خورما ورکوي چې د بشیر په نوم یې خپل یو انډیوال ته ورسوي شکر هم د دې پر ځای چې د خورما کارټنونه وګوري ل ځان سره یې موټر ته پورته کوي او رواني په لار کې پولیس موټر دروي او د خورما کارټنونه ګوري ل دې سره سم پولیس سخت په قهر کېږي او شکر ل ځان سره بیاي دا چې په کارټنونو کې به څه شي وي او وروسته به څه پیښ شي دا به په یو ډرامه کې واورو
استاد اجازه ده دا موټر تلاشي کو
مهرباني وکړئ وایي نه کمانډان صاحب
دا د موټر تلا خو خلاصه کړه
په دوه ورځو سترګو کمانډان صاحب دا دی وګوره کمانډان صاحب
خا خا په دې کارتونو کې څه شي دي
نه پوهیږم کمانډان صاحب دا دی وشورلې دي
دا کارتونو نه څه دي
دا زموږ کمانډان صاحب
راکته شه یوارې راخاره
سمه ده دغه درځم
کمانډان صاحب د سورلې وګړي دي بل څه نه شته پکې
هو رښتیا هم چې غوټي دي خدا کارتونو نه باید وګورم
دا درغلم کمانډان صاحب
په دې کارتونو کې څه شي دي
خورما ده
څه ده
سوغات ده زمای وندی وال راکړل وای نه چلته ورسیدی زنګ ورته وها د بشیر په نوم یو څوک درځي او دا کارتونونه په لاس ورکا
خه ته ودرېږي چې زه اور خلاص کوم په دې کارتن کې دا نورې کچوړې څه شي دي
ان په کوم کمانډر صاحب خورما وای
ته اوس ما غولاوې ها ته ورته وګوره دا خورما ده که تاریخ دي
څه شي تاریخ او تاریخ نو کوم مشهور کمانډر صاحب قسم به خدای کوم دا تاریخ زمای
الکا نو راشي دا لکه موټر وان ونی سي او کارتونونو سره په موټر کې پورته کوي
کمانډان صاحب ما پریدا قسم په خدای کوم دا تاریخ زمای زبل چاتي رسته لای زه به ګورایم
څنګه دې پریږدم دا د خپل وای چې دا کارتونونه زما دي تاریخ دې را بار کړی او وای چې ما پریږده
کمانډان صاحب تاریخ خود دې دي ما خوشی کې خپل سورلې ویسم
که تا د خپل موټر بار او غوټي سمې کتلای نو دې الګ بچنګ ستا په موټر کې قاچاق تیرول هم ورسره شریکې
او خدایا تر څه په بلا وختم سوړلې نه دا غم دی غم
دته موټر ته پورته شي وروسته به معلوم شي چې ګناکار یا څوک بې ګناه درته الکه موټر روان کړه دا د یادې تر ورسېدو اوس تاسو په یو شرط خلاصې دی شي چې له پولیسو سره مرسته وکړي
څنګه مرسته وکړو څنګه مرسته وکړو کمانډان صاحب
زه لار درته خیم شکر ته به بشیر ته زنګ ووهې چې خورما مې راوړې راسه یې اوسه کله چې دای راغی موږ به ونیسو کله چې اصلي قاچاق والا پیدا شو نو تاسو دواړه به خلاصې
دا خو ډیره خلاره ده
ګوره شکر ښه ځان زړه وروخه باید هغه پولیس چې ته پولیسو نیولای
سمه ده قماندان صاحب، دا د اوس ورته زنګ وهم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، ته بشیر خبرې که؟
هو زه بشیر یم.
د ګل محمد په نوم یو چا درته ویلي و چې سوغات درلیږم؟
هو راته ویلي وه، ویلي د شکور په نوم یو څوک خرما در وړي.
زه شکور یمه، بس هغه خرما ما درته راوړې ده، زه په ډی کې درته منتظر یم، راشه خرما دې یوسه نو.
زه په همدې خرما پسې مخکې لا ډې ته راغلی یم.
نو په ډه کې چیرې ولاړې؟
د اشرف رستوران مخ ته ولاړ یم.
دلته خو زه هم ولاړ یم، خو ته راته نه ښکارې. صبر ښه، دا په لاس کې چې دی کڅوړه ده دا خو به نه یي.
هو دغه زه یم، دا د یو لاس مې پورته کړه، وینې مې؟
بس ومې لیدې، ته همدلته ودرېږه، دا د ځم دا اوس درځم.
ته مخکې شه، موږ به پټ درپسې شو.
سمه ده، دا دی ورځم. سلام علیکم بشیر ماما، خیر؟
وعلیکم سلام، خیر جوړه په خیر کراری؟
خیر اوسې ماما، خیر اوسې.
زمان دی خنه وه، ما ویل چې پولیسو نه یې نیولی.
نو پولیس به مې ولې نیسي؟ خرما مې راوار کړې وه.
خیر اوس شکر چې په خیر راورسېدې.
نه تا یې ونه ښورېږئ، هلکانو دوی ونیسي او لاسونه یې وتړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سی، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.